ستړي مشي. دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان احمد شاه زمي او تکنیکی ملګری جاناتن رامریز ګارشیا نیکی هلی او سلامونه ومني. د خیبر پختونخوا د تنګي په کچرو کې شوې ځانمرګي برید د خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب مو دله هم راوړي. د خبرونې په وروستۍ نیمایي کې به د مشال رادیوي مجله واوري. خو له هر څه مخکې خبرونه د احمد شاه زمینه.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. د خیبر پښتونخوا په 400 کې ځانمرګي بریدګرو شپږ کسان وژل دي. نن په ټوله نړۍ کې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي او د ټاپي پروژې د عملی کار د پیل هوکړه لیک نن په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی په حضور کې لاسلیک شو. اوس بشپړ خبرونه. نن د خیبر پښتونخوا په 400 کې دوه ځانمرګي برید کوونکي وژل شوي او دریم ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد الوزولي دي. د 400 ضلع پولیس افسر سهیل خالد رسنوي ته ویلي چې د وسلوالو هدف د تنګي کچاري وه او په دې برید کې شپږ ولسي وګړي وژل شوي او تر لس زیات ژوبل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دي. افغان چارواکي وایي لري چې پاکستان به د هغو 15 اتیا وسلوالو او 2 ترهګرو مرکزونو پر ضد ګامونه واخلي چې د پاکستان له خاورې په افغانستان کې ترهګري کوي. په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال نن مشال راډیو ته وویل نوموړي دا لیست پرون د پاکستان پوځي او ملکي چارواکو ته ورکړ.
دا ډاډ راکړل شو چې دوی چې موږ اقدام په دې برخه کې موږ ولیدل شي عمل او خبره درمنځ فرق شته. نو موږ به یوازې په عمل باندې خپل ارزونه کوو. اول د اوسنۍ کوم تاوتریخوالی چې را پیدا شوی د هېوادونو ترمنځ دا باید په عاجله توګه کم شي. مثلا په ځینو ځایونو کې د پاکستان د لوري د افغانستان په خاوره باندې د توپونو غورځول دي او فایرونه کول دي دا باید بند شي.
تیر هفته د پاکستان پوځ ویلو چې افغان چارواکو ته د شپږ اویا هغو افغان میشته وسلوالو لیست سپارلی چې په پاکستان کې په بریدونو کې لاس لري. دواړه هیوادونه له وسلوالو سره د ملاتړ تورنه ردوي. پرون د پاکستاني پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلو چې پاکستان او افغانستان باید د ترهګرو پر ضد په شریک هلې ځلې وکړي. د پاکستان پوځ وایي د جاسوسي معلومات پر بنیاد د خبر پښتونخوا په ټانګ ضلع کې په عملیات کولو سره څلور مشکوک وسلوال وژل دي. د پوځ د اماړیکو ادارې آیس پی آر پر ماښام خبرې کړي خبر پاڼه کې ویلي چې دا کاروایي د تحریک طالبان پاکستان عصمت الله شاهین ډلې خلاف شوې او د نوموړي د زوی تر څنګ په کې درې نور مطلوب وسلوال له منځه تللي دي. تر اوسه په دې اړه وسلوالې ډلې څه نه دي ویلي. د خبر پولیټیکل چارواکي وایي نن غرمه امنیتي ځواکونو پاکستان ته په غیر قانوني لارو باندې داخل شوي 250 افغان وګړي د تورخم پر دروازه افغان چارواکو ته حواله کړل. دا کسان له پولیسو سره نږدې د خبر ایجنسی په بیلابیلو برخو کې نیول شوي او سفري اسناد ورسره نه و. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو خرابېدو او په قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ د نوو کاروایانو پیلولو وروسته د تورخم او چمن لارې نن په 15 ورځ هم تړلې دي او دواړو غاړو ته ګڼ خلک او موټر ولاړ پاتې دي. پاکستاني چارواکي وایي دا لارې د امنیتي تدابیرو په لړ کې په سند صبح کې پر لال شهباز قلندر زیارت د تیرونی تر برید وروسته تړلې دي. د خبر پښتونخوا ځبای اسمبلی د قرارداد لمخ له مرکزی او صوبایي حکومت د ترهګری پر ضد د سختو ګامونو پورته کول غوښتنه کړې ده. پرون د دې قرارداد وړاندې کول وروسته د خبر پښتونخوا سینیر صوبایي وزیر نعت الله مشال رادیو ته ویل چې له افغانستان سره بندي لارې هم باید خلاص شي.
زما تورخم بارډر کې افغانان زنګرونه دی هغه ته سہولت ورکول پکار دي او پاکستان چې کوم خدشات دي او د افغان ګورنمنت ته کوم لیست ورکړی د افغان ګورنمنت هم د احترام پکار دي.
په تورخم کې ټول سرکاري دفترونه او کاروباري مرکزونه بند پراته دي او د پولي دوار غاړه ته پلسګونه ولسی وګړي او د مالونو ډک په سلګونه گاډي ایثار پاتې دي. نن په ټوله نړۍ کې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په دې لړ کې د پېښور په ګډون په یو شمېر پښتون میشتو ښارونو کې د سیمینارونو او لارینونو تابع سوې ده. د خبر پښتونخوا په بنو کې نن د یو شمېر سیاسي ګوندونو او ولسي سازمانونو غړو لارین وکړ او ویل چې پښتو دې د سکول، دفتر او عدالت ژبه وګرځول شي.
د یو ژوندۍ قوم ژوندۍ ژبه چې هغه بحال وي، د هغه سرکاري حیثیت او تحصیل وي، دفتري حیثیت او تحصیل وي، نو هغه قوم همیشه د پوره ژوندۍ وي.
په تیر وختونو کې هم ځینو ملتپالو سیاستوالو له حکومت غوښتي چې مورنۍ ژبې دي د تعلیمي نصاب برخه وګرځول سي. افغان چارواکو د ننګرهار په اسکمین ولسوالۍ کې د داعش ډلې نه غړي وژلې دي. دغه ولایت د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسول حضرت سیم مشرقیوال نن مشال راډیو ته وویل چې دغه وسلوال په اسکمین ولسوالۍ کې د یادې ډلې پر ضد په روانو مځکنیو او هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. نوموړي وویل چې په دغو بریدونو کې دوه نور وسلوال ټپیان شوي هم دي. په دې اړه داعش لا څه نه دي ویلي. د افغانستان د کونړ ولایت پر سرکانو خاص کونړ او دانګام ولسوالۍ یو ځل بیا د پاکستاني پوځیانو له لوري او اتیا توغندي وشتل شوي دي. دغه ولایت د امنیه قمانداني ویاند فرید الله دهقان نن مشال راډیو ته وویل چې دغه توغندي تیر ورځ ناوخته لګېدلې او ډېری خلک د خپل کورونو پرېښودو ته اړ کړي، خو د هغه په وینا ځاني زیان نه دی اړولی. ځایي چارواکي وایي له تیرې اونۍ را په دې خوا دغه ولایت پر بیلابیلو سیمو نږدې 300 توغندي د پاکستان له لوري وشتل شوي چې دوه ولسي وګړي پکې وژل شوي دي. همدارنګه د ننګرهار پر لالپورې ولسوالۍ هم په دې وروستیو کې د پاکستاني پوځیانو له لوري راکټي بریدونه شوي چې له امله یې درې ولسي وګړي ټپیان شوي دي. د پاکستان له لوري د ټاپي پروژې د عملی کار د پیل هوکړه لیک نن په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی په حضور کې لاسلیک شو. په دغه غونډه کې د ولسمشر سلاکار ډاکټر محمد همایون قیمی وویل چې ټاپي پروژه نه یوازې د ګاز یوه لیکه ده، بلکې د نوري فایبر لپاره یو اقتصادي دهلیز هم بلل کیږي. په همدې حال کې د ټاپي لمیټډ د شرکت مشر مراد امانوف په دې غونډه کې وویل چې ټاپي پروژه به د اقتصادي پراختیا سبب شي. نږدې 15 میاشتې وړاندې د ټاپي پروژې هوکړه لیک په ترکمنستان کې د شاملو هیوادونو لکه ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند مشرانو لخوا لاسلیک شو. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ لیفټنټ جنرال ایچ آر مکماستر د خپل نوي امنیتي سلاکار په توګه غوره کړی دی. جنرال مکماستر له لیدن څخه د مایکل فلین تر استعفا وروسته نومول شوی دی. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه استاذ پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 100 روپۍ 10 پیسې اخستل کیږي او 100 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 102 روپۍ 80 پیسې او 104 روپۍ، یو پاوند 102 روپۍ 50 پیسې او 103 روپۍ 10 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ 10 پیسې او 9 روپۍ 15 پیسې، یو سعودي ریال 28 روپۍ 40 پیسې او 28 روپۍ 55 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 95 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې، او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 15 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 22، په بنو کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 3، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی گریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، خبرونه درته زمونږ همکار احمد شاه اعظمی او د موسم حال او د کرنټ صوبې درته احمد الله وړاندې کولې. د دې رواني خبرونه ځینې مطالب دادي. د چارسدی د برید حال باندې خپنې غووري، خو د دغه ترهګرې پاړه باندې کارپو بریګیډیر صاد وای
پاکستان مخبر پالیسوں کے تبدیلی رہا ونی پل چکم گوانڈی ملکوں نے جس طرح بخبریں کرے اس کو روپئے خصوصاً افغانستان سره یو کچې دا څومره چې دا حالات کې دي چې وایم تر کومه نه جاتا کړل
د دې خبرو اترو حال حل د پاره په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر زاخیل وال دا نظر لري.
داسې اقدامات وشي چې د پاکستان خاوره زموږ په ضد استفاده ورنوشي او د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد استفاده ورنوشي.
نن د مورانو جوبو نړیواله ورځ ده. یو پښتون وای
به میش به بختی تکاسه چې میش اوسه پیر ادم را سړا شه با نه خپل د دفتر جبا جوړ کړه، نه د میش د مکتب شه با جوړ شو، نه عدالتي شه با جوړ شو. زن نن د پښتون د ټوله مشرونه دا غو غشتنه کا.
او د خبرونه پرستانې مې کې با د مشال رادیوي مجله هم ووري د مشال تر څنګه وسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې نن سحر د چارسدی په کچرو کې ځانمرګي بریدګرو د ننوتو کوشش کولو. په دې اړه باندې حال د سیمینار زموږ همکار غلام غوس نه اورو چې دا اوس په دغه سیمه کې دی. غلام غوس، کداره ته وایي چې د دغه برید نه پس تازه حال څه دی؟
جی مجید بابر صاحب، بالکل دغه برید روستو چې کوم دینو امنیتی ځواکونه وسم دغه کما د تنګې چې کوم دغه کچړې دي عدالتونه دي او ورسره دغه عدالت خوا کې د تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن یعنی د ٹی ایم اے دفتر دے آگا دگا زی پخلا ولخه کې استلې دی او دغه تیسي په اړه باندې دغه کوي پلټنې کوي لکه چې بوران دي فوجي چارواکي هم راغلي او د شل منټه کم 12 بجې چې کم دی تر سره شي او نو تر او کم دریو بجو پوری پاره باندې د پاسه چې کم زه دی نو دا دې پیځای سره نه هم کې او دوه درې هلیکاپټر هم درېدلې راګرځېدلې په دغه دوران کې چې کم زخمیان دي او مړي دي نو هغه دغه ته خپل زی ته رسول شوي دي روغتون د چارسدې چې کم په ابتدایي توګه د چارسدې دغه د روغتون دی بیا ځینې ټپیان پکې د پېښور روغتون ته رسول شوي دي نو چې کم د پولیسو مشر دی د چارسدې نو هغه په دغه مهال باندې مشال ریډیو ته وویل چې په دغه برید کې ټول شپږ کسان تر دې دمه چې کم دي نو هغه پخلې وکړل چې شپږ کسان ته دي چې دغه دي مړه دي او په کې دغه دی وکیل دی او پنځه نور عام کسان دي عام چې کم دغه عدالتونو مخې ته ده سدیر یو شمیر کې دغه دوکانونه دي
نو غلام غوث آخرنه شمیره څه ده؟ چارواکی څه وایي چې څومره کسان جوبل دي او څومره وجل شوي دي؟
تر دې دمه د شپږ کسانو د مړینې پخلی کړی دی او د 15 کسانو د جوبل کېدل چارواکو په دغه سپاک باندې هم څه ویلي دي. نور د هسپتال د دغه نظم هم خبر چې هلته د سره دوی صورتحال دی خو په سپاک باندې چې کوم چارواکو زما خبرې وکړې نو شپږ کسان مړه او 14 زخمیان ده او د دې برید مواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبول کړی دا او د پی او چې درې ځانور کې د کوم چاغلی او یو چې کم دینو د تحصیل د ټی ایم ای دفتر مخې ته ځان ولا ډول او دوه چې کم دینو د عدالت مخې ته پاوی باندې پولیس وډی کړی دی را اشاره کړی دی
ډیر ډیر مننه.
محل باندې دا تقریبا او سات لاسی بمونه هم استعمال کړی دی اول چې کله دی د دې ګټونو مخې ته راغلی دی نو دن نه د عدالت ته
ورته د ټی ایم ای دفتر ډیر ډیر مننه ډیر ډیر مننه
ډیر
ډیر ډیر مننه غلام غوس اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوکی
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوګی د 400 کې د تنګي پسیمه کې چې په کچورو کې کم بریټ شو دغه حال مو د غلام غوس نه خپ نه غوریدوم په دې موضوع کې پاتې کیغو په دې نګدو کې په پاکستان کې د نام نه پیخ زیاتی شوی د نام نه د لړۍ دغه هیواد کې د اصول سیدونه دوام لري خو تر دا مهال پاکستان په دې اړه کومه مستقله تګلار نه جوړه کړې پښتنه دادا چې د پاکستانی ریاست په دې اړه صلاحیتونه محدود دي او کسنګ چې د ترهګرۍ مخه نشي ولې په دې اړه تفصیل یو وړې د مینا پاس د 13 مودې راهیسی په پاکستان کې د نام نه لړۍ بیا توند شوې ده او تر دا مهال دغه هیواد د قبایلی سیمو ترڅنګ په سلور واړو صوبو کې ترهګری دی پیخی را مسته شوې دي چې پکې په لسکونو کسان وجلې شوي او جوبل شوي دي. د 13 کالو راهیسی د پاکستان حکومتي او امنیتي ادارې په بیا بیا وایي چې د ضرب عضب په نامه پوځي عملیاتو د وسلوالو ملا ماته کړې خو دې تازه بریدونو د حکومت په دغو دعوو پوښتنې راپورته کړې او هغه دا چې د دغه هیواد ریاستي صلاحیت د دې وړ دی چې د دا ډول وسلوالې شخړې مخه په مستقل بنیادونو ونیسي. د دې پوښتنې په ځواب کې په لاهور کې د دفاعي چارو پوه پروفیسر حسن اسکری وای خبره د صلاحیت نه ده بلکې خبره د حکومتي نظام ده ځکه چې کله هم دا ډول بریدونه وشي دوی ګړندي شي او بیا سوره د پس چوپ شي نو تګلاری دوامدار نه دي. نو موړې زیاتوي
په دې کې موږ ته بنیادی کمزوري حکومتي ادارو او مشرتابه کې ښکاري ځکه چې په خارج مکې د وسلوالو په ضد به کاروي هم د حکومتي ادارې کوي او بل لوی خبردار چې د پنجاب حکومت نیمه پوځي ځواک رینجرز په دې صوبه کې د پراخ کردار لوبولو اجازه نه ورکول غواړي. دا بالکل د اندرونی سند غونډې صورتحال دی چرته چې د سند حکومت رینجرز اجازه نه ورکوي نو د دې لامل وسلوالو په پنجاب او د سند صوبې په کلیوالو سیمو کې پټنځای نه جوړ کړی دي ځکه چې پولیسو کې دومره پېښورانه صلاحیتونه نشته چې د وسلوالو په ضد مقاومت وکړي. نو امدا وجه ده چې په تګلارو کې باقاعدګي نشته اوس هم دا ویره ده چې څو ورځې پس به حکومت دغه ټولې پېښې بیا هېر کړي.
تو پھر یہ بھول بھال نہ جائے ان سب کو.
خوب پیخور کے پخوانے بریگیڈیئر سعد محمد خان بیا د طرح گرائے پر رد د پاکستانی ریاست صلاحیتوں تا د خارجہ تگلا روپ بنیاد گوری وای چې ترکومه گونډی هوادونو سره د طرح گرائے پر رد گړه تگلار نوی جوړ شوی د دې مخنیوي یوازې پاکستان نشي کولای. نو موړه زیاتوی
پاکستان مخرب پالیسو کې تبدیلی را ولی پر چې کوم گونډی ملکونو دې سره خبره کړې شو روپی خصوصاً افغانستان سر لکه چې دا څومره چې دا اوس حالات کیږي د غوین تر کومه زیاته تر درې بارډر بندول شو خلق بندول شو ولته دغه کول حمله کول په افغانستان کې په توپخانه استعمال ولا غیر لپاره نو بیا اوس پیدا نه رسېږي د نور افغانستان چې کوم دینو پاکستان سره تعلقات خراب شي او هغه به بالکل پاکستان سره هیڅ څه نه دی پاکستان سره امداد کوي یا تاسو نو سره کول غواړي هم باندې دا پیدا خو نه ده دا په کار چې پاکستان افغانستان سره
پروفیسر حسن عسکری دیاتویج ترکمه د امنیتی دارو پر رئی حکومتی دارو د ترهګرای پر رد مستقل تګلارې نیوی جوړی کړي تر هغه پوري د دې رواني نامنۍ مخنی ولبا آسان نیوی. په دې اړه مو چې د پاکستان د کورونو چارو د وزارت د دریز معلومولو هڅه وکړه نو د یاد وزارت ویان سرفراز حسین په دې اړه د سوالونو نه ډډه وکړه.
دا مشال ریډیو ده
اردن کو مشال ریڈیو تک وق گئی. اسلام آباد کی افغان سفیر واحد طرح گرہ سرا مباردی لپارے پدے ہمکارے پلور گا مناخستی کابل و اسلام آباد یو بلتا د وسل والو لسٹن ورکڑی چپر ردی عملیات وشی ددواڑو ہے وادن ترمینس تیرے ہفتے لہاغ و چودن رشتواڑی کی ڈیر خرابی شیوی چ پاکستان کی گنج کسان وجل بشیر گواخ پدیڑا اسلام آباد کے افغان سفیر حضرت عمر راخل وال سردان گڑے مرکہ کھڑے او دا رپورٹ یہ برابر کرے.
اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وای د پاکستان نظامی او ملکی چارواکو ورته ډاډ ورکړي چې په هغه لیست کې شامل وسلوالو خلاف به عملیات کوي چې د پاکستانی چارواکو ته ورکړي. زاخلوال نن مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویل چې پاکستان میشته 15 تر 30 او د وسلوالو 2 مرکزونو نمونه یې پاکستان ته سپارلی دي. د هغه په وینا دغه وسلوال او مرکزونه د افغانستان د ترهګرۍ سبب دي. نوموړی وویل چې د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتجزي سره پرون ملاقات کې غوښتنه وکړه چې یا دې دا وسلوال افغانستان ته وسپارل شي او یا دې حمله منځه یوسي.
مثبت خبری وی هغه دا و چې موږ دا ډار راکړل شو چې لوي چې موږ اقدام وکړو په برخه کې نو موږ ولې دل شي عمل او خبره درمن فرق شته نو موږ به یوازې په عمل باندې خپل ارزو ولکو. اول دا وسنه کوم تا وتری خو چې را پیدا شو د ژوندو ترمن ته دا به پاجل تو کم شي مثلا د لارو باندې دل دي چې به څه باید خلاص شي په ځل زینو کې د پاکستان د لوري د فزر په خاور باندې د توپونو غرزول دي او فیرونه کول دي دا به
په دې اړه مو د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاجزي سره اړیکه ونیوله خو هغه مشال ریډیو ته د نظر ورکولو څخه ډډه وکړه. تر دې مخکې پاکستانی چارواکو تور پور کړه و چې 13 په هغه 14 او ترهګرو بریدونو کې افغانستان میشته وسلوال لاس لري چې خوښ حاصل کسان پکې ووجل شول. تر دغه حمله وروسته د پاکستان پوځ اعلان وکړ چې افغان چارواکو ته د شپږویا هغه وسلوالو د ختمولو لسپارل چې افغانستان کې میشته دي. یو بل ته د دې وسلوالو د سپارلو امکان لدی وجه کم دی چې د اسلام آباد او کابل ترمن داسې کم تړون نشته. خو زاخلوال وایي هغه په دې اړه د یو میکانیزم د رامنځته کولو په اړه پاکستانی چارواکو سره خبرې کړي.
دیو میکانیزم باید جوړ شي مونږ په ځینو وړاندې قدمونو باندې توافق وکړي ابتدایي قدمونو باندې تر څو چې دغه سي البته یو میکانیزم رامنځته شي چې د هغه په اساس باندې البته بیا هم دا به لوی زرګونو چې د نتیجې پر اساس ووسی یعنی یوازې خبرې نه وي. مونږ شکایتونه د پاکستان مقابل کې خورا زیات دي پاکستان کم تر دي نو اوس داسې اقدامات وشي چې د پاکستان خاوره زموږ په ضد استفاده ورنوشي او د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد استفاده ورنوشي.
د پاکستانی پوز لخوا پرونی خبر شوی خبر پانه کې هم د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوال خلی لګل شوی چې افغانستان او پاکستان باید په شریکه د ترهګرو په وړاندې ودرېږي. هغه زیاته کړه چې د لړکې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ هماهنګي ضروری ده. اسلام آباد کې افغان سفیر زاخلوال مشال ریډي ته وویل چې د تورونو د لګولو په دې چاپیریال کې د وسلوالو د خوندې ځایونو د ختمولو خبره ورکیږي نو په کار ده چې اصلي مسلې ته پام وشي.
خلاره د ترهګرۍ سره د مقابله
صادقانه همکاری ده او د صادقانه همکاری د پاره د سینو چې کوم حاجی نتی شوې شوې دي ډېر بریالې مې وي چېرته مثبتې هڅې بریالۍ نه شي بیا به نو د یو ژور تر تاوتریخوالي په طرف به ځو. دا د هېڅ هېواد په ګټه نه ده. نو یو لاره پیدا کول بیا هم هڅې کول چې یو لاره پیدا شي څنګه وکولی شو چې په یو صادقانه فضا کې د دواړو هېوادونو د امنیتي ارګانونو ترمنځ همکاري رامنځته شي تر څو هغه اداوې چې موږ لرو په پاکستان باندې هغه ته پاکستان ځواب وایي او هغه تشویشونه چې د افغانستان لري هغه د افغانستان د حکومت په همکارۍ سره دوی تشویشونو ته ځواب وشي.
یاد دی چې تیر کال د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په یو ډرون برید کې بلوچستان کې ووژل شو. افغان چارواکي وایي دا د افغان طالبانو سره د پاکستان د همکارۍ یو بل ثبوت دی، خو اسلام آباد وایي دوی د ترګري ضد جګړه کې ډیره قرباني ورکړې او ختمولو ته یې ژمن دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو د ډیر اسماعیل خان سره سیمه ټانک ته د پاکستان امنیتی سرتیری داوه کوي چې دوی په دغه سیمه کې 13 ورځ سلور وسلوال مخالفین وجلی. په دې اړه باندې تفصیل د سیلاب محسود نامه
د راولپنډای نه د پوز د مطبوعاتي څانګې له لوري خوره کړې شوې په یو خبر پاڼې کې شوشولې شوې دي چې د دریم په ورځ غي زمال د ټانک نه د قطب په لوري د 25 کیلومتره په فاصله د ټانک په سرحدي پول پرته سیمه پینک کښې چکلا حکومت ته مطلوب ځنې کسانو په خلاف د لټون عملیات لګیا کړل. بیا د طالبانو د شاهین ډال مشتبه کسان چې په کوم شد اسمت اللہ شاہین زوی عمر وسیع اللہ ظالم دین چکم دے ظلمک پر نماہ پہ جندر شاہ او زمان عرف طوفان دے امنیتی فورسز دے سرتیرو پلی دو پہ سرتیرو باندے ڈزونا لگیا کرل. دے خبر پانے پہ مطابق دے پوجی سرتیرو پہ زوابی ڈزونو کشے حکومت تا مطلوب سلور وارا طالبون سرا دے غوی دے کماندان پہ موقع ووا جل شوال. پہ خبر پانے کشے دا ہاں وشوالی شوی دی چھ دے امنیتی فورس سرتیریو دے ملزمانو دے صندوقولی نا دوا ایس ایم جی یو آر پی جی سیون نہا مارٹر غنڈوری او دے بارودو پنڈے روائستلے او یو مشکوک سڑائی ہاں ونی و بندی کن. دا دے سرا سرا پوزی سرتیریو پسیم اکشے دے ملزمانو نور صندوقولی ہاں ڈانگ کھڑل. پا خبر پانے اکشے دے پوزی سرتیریو دے مرگ جوبلے زیکر نشتا دائے اونا لیا طالبانو پا دا غابا ریکشے چویلی دی. دا دے ہاں یادوی چھ دنمونو وشولو او جاغونو نری کٹ کولو پا لاوز پا دیر اسمیل خان چھ دے خفشا ادارے او دنی میں کبائلی سی میں ٹھانک دے پولیٹیکل انتظامیا دو چرواکیو ہاں مشال ریڈیو تا دے لٹون دے دغو عملیاتو او مرگ جوبلے پا خلائی کھڑائی دائی. سیلاب محسود، مشال ریڈیو، دیر اسمیل خان.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14513 1318 او 15028 کلو هرتس اوریدل شي.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې وردو پیښور ته د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ د صوبایي او وفاقي حکومت نه د یو قرارداد د لارې غوښتنه کړې ده چې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره دي سنجیده ګامونه پورته کړي او دغه شان ټول ریاستي ادارې دي د ترهګرۍ د خاتمه کې خپلې ذمهواري پوره کړي. په دې اړه تفصیل د خالد خان په دې راپور کې وره.
دا ګل په ماخام خیبر پښتونخوا اسمبلی د یو قرارداد په لار دا ترهګرۍ پیښو په سختو ټکو کې غندنه وکړه او دا صوبایي او وفاقي حکومت یې غوښتنه وکړه چې ترهګرۍ خاتمې لپاره دې په ګډه ګامونه پورته کړي. دا عوامي نیشنل پارټۍ پارلماني مشر سردار حسین بابک له اړخه وړاندې شوی د دغه قرارداد حکومتي او مخالف ګوندونو ملاتړ وکړو او په پیښور، لاهور، سند او غلنۍ کې د ترهګرۍ پیښو کې وجل شوی خلکو په حق کې دعا وکړه. په دغه قرارداد کې د ټول ریاستي ادارو نه غوښتنه هم وشو چې د ترخه غره خاتمه لپاره دی خپل ځمواريان پوره کړي او د ترخه غره په شا دی ټول محرکات او اسباب کم ته وړاندې کړي. سردار بابک زیاته کړه چې پاکستان او افغانستان خپل ترمنځ د بد اعتمادۍ فضا ختم کړي او د ترخه غره خلاف یو بل ته د دوستۍ او ورورولۍ لاس ورکړي.
دا ډېره لویه بدقسمتي ده د دواړو ملکونو چې د دواړو ملکونو په یو بل باندې عدم اعتماد دی. ګوره دا دوه ملکونه چې دي موږ دا ګڼو چې دا د دنیا بهترین ګاونډي ملکونه چې دی هغه جوړېدای شي، د دې اقتصاد چې دی هغه مضبوط شي او دا د کوم ناسور سره چې دواړه ممالک مخ دي
دغه شان. د پښتونخوا سینئر وزیر او د جماعت اسلامي پارلماني مشر عنایت الله اویل افغانستان او پاکستان دواړه گاونډي هیوادونه دي او تر کلونو راسي د خپل منځي جنگونو او ترخه غره په شخړو کې بوختي. هغه زیاته کړه چې وفاقي حکومت ته د عام اولس او تجارت لپاره د تورخم لار زر تر زره خلاص کړي.
افغانستان او پاکستان منځ کې لکه ښه تعلقات پکار دي او دا دواړو ملکونو چې کوم سیاسي مشران دي، دا دواړو ملکونو چې کوم عسکري قیادت دی، دا دواړه د خپل منځونو کې کینی او خپل مسلې او خپل شخړې چې دي نو په دې طریقه باندې همواري. زه هم تورخم بارډر کې افغانان زنګرونه دي هغه ته سہولت ورکول پکار دي او پاکستان چې کوم خدشات دي او د افغان ګورنمنت ته کوم لیست ورکړی دی، افغان ګورنمنت هم دغه احترام پکار دی.
پاکستان پیپلز پارټي، جمعیت العلماء اسلام، پاکستان مسلم لیگ نواز، قومی وطن پارٹی او دا پاکستان تحریک انصاف غړو هم امنیتی ځواکونو او ریاستی ادارو ته باور ورکړو چې د ترخه غره په خاتمه کې به د دوی ګوندونه پوره پوره مرسته کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا اوریدن کو څنګه تاسو ته معلومه ده نن د مورانه ژبو نړیواله ورځ ده. په دې لړ کې په بنو کې یو لاریون شوی دی او په دغه لاریون کې برخه اخیستونکو غوښتنه کړې ده چې پښتو ژبه د دې زیات توجه ورکړل شي. په دې اړه باندې زموږ همکار عمر دراز وزیر دا راپور برابر کړی چې د دغه لاریون کوونکو په چغو پیلېږي.
د ملل متحد د چارټر تر مخه مورانه ژبه د ګړ دې نړۍ پسیر نن په ضلع بنو کې هم د لاریون په صورت کې ون مانځل شوه چې پکې پښتانه مترکی لیکوال بنو شمالي وزیرستان تنقیدی ټولنه ګلدسته وزیر او ادبي جرګه ډومیل پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړیو ترڅنګ عامو خلکو ګډون وکړ. لاریون ګډونوالو د پښتو ژبې په حق کې بینرونه او جنډې په لاسونو کې نیولې او د پښتو ژبې د حق لپاره یې غوښتنه کوله. د لاریون ګډونوالو په خپلو ویناو کې وویل
د سرکور خاندنه میر په هر صورت خای خو ور سره د خپل پښتون نه دا خوښ کای چې په خپل کې شب خپل بچی تا کنه را نه د پښته اله پته او د پښته انسه ډیر په وسوک سره وی
به می به بختی تکاسه چې میشه وسا پیر ادم را سړا شه به نه خپل د دفتر جبا جوړ کړه نه د میش د مکتب شه به جوړ شو نه عدالتي شه به جوړ شو زن نن د پښتون د ټوله مشرو نه دا غو غشتنه کا چې د پدخه مخه میټینګ وکړو او په خپل این منشور شه د خامخه ولیکي چې میجو په خپل ژبه پښتو ژبه او عینی او په دستوري ژبه سره میجه د عدالت ژبه جوړاوي.
د یو اندازې مطابق ویل کېږي چې پښتو ژبه د غنې ژبه مردو په پات قسمتي سره کا پښتو او پښتو ژبه او پښتونه 15 تر خپل تاریخ لري ولې نن هغه خاصیت نه درته حاصل چې کومه یو ژبه حق وي.
د لاریون ګډونوالو وویل یوازې بنو قریبا شل کا آبادی کې پښمار کسان د مورانه ژبه د لمانځلو لپاره راوتلی چې د دوی په وینا د زرونو پښمیر د کمپر سیاسي او ادبي تنظیمونو سره تعلق لرونکي هم د غلطه موجود دي چې د مورانه ژبه سره د مینې دعوی لري خو ولې چې د مورانه ژبه د لمانځلو ورځوي نو هغه د ګوته پښمیر کسان په نظر راځي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په سروې خبرونه کې د زمونږ خويندې مونږ ته ټلیفون وکړي ځکه چې دا خبرونه هم ستاسو ده. د ستاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00020222112 0015 ستاسو لپاره ځانګړی شوی. مونږ مو پته مې
تاسو مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کی پښتونخوا کی درینی مې بجې کیدون کی دي د درینی مو بجو د خبرونو لنډیز د احمد شاه زمینا
نن د خبر پښتونخوا په 400 کې دوه ځانمرګي برید کوونکي وژل شوی او دریم په ځان پورې تړل چاودیدونکي مواد الوزولي دي. د 400 ضلع پولیس افسر سویل خادل رسنی ته ویلي چې د وسلوالو هدف د تنګي کچاري او په دې برید کې شپږ ولسی وګړي وژل شوی او شاوخوا لس نور ژوبل دي. تاریخ پاکستان تاریخ طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دې برید مسؤلیت منلې دي. افغان چارواکي وایي هیله لري چې پاکستان به د هغو 15 اتیا وسلوالو او 2 ترهګرو مرکزونو پر ضد ګامونه پورته کړي چې د پاکستان له خاورې په افغانستان کې ترهګري کوي. په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخیلوال نن مشال راډیو ته وویل نوموړي دا لیست پرون د پاکستان پوځي او ملکي چارواکو ته ورکړی دی. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي نن غرمه امنیتي ځواکونو پاکستان ته په غیر قانوني لارو باندې داخل شوي 250 افغان وګړي د تورخم پر دروازه افغان چارواکو ته حواله کړل. دغه کسان له پولیسو سره نږدې د خیبر ایجنسی په بیلابیلو برخو کې نیول شوي او سفري اسناد یې نه درلودل. د خیبر پښتونخوا صوبې اسمبلی د قرارداد له مخې مرکزی او صوبایي حکومت د ترهګرۍ پر ضد د سختو ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. پرون د دې قرارداد وړاندې کولو وروسته د خیبر پښتونخوا سینیر صوبایي وزیر عنایت الله مشال راډیو ته وویل چې له افغانستان سره بندي لارې هم باید خلاص کړل شي. په تورخم کې ټول سرکاري دفترونه او کاروباري مرکزونه بند پراته دي او په چمن او تورخم کې د پولي دواړو غاړو ته په لسګونه ولسی وګړي او د مالونو ډک په سلګونه ګاډي ایثار پاتې دي. نن په ټول نړۍ کې د مورنی ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په دې لړ کې د پېښور په ګډون په یو شمېر پښتون میشتو ښارونو کې د سیمینارونو او لارینو ته بیا سوې ده. د افغانستان د کونړ ولایت پر سرکانو خاص کونړ او دانګام ولسوالۍ یو ځل بیا د پاکستاني پوځیانو له لوري او اتیا توغندي وشتل شوي دي. دغه ولایت د امنیه قمانداني ویان فرید الله دهقان نن مشال راډیو ته وویل چې دغه توغندي تېر ورځ ناوخته لګېدلې او ډېری خلک یې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي خو د هغه په وینا ځایي زیان یې نه دی اړولی او د ټاپي پروژې د عملی کار د پیل هوکړې لیکنن په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی په حضور کې لاسلیک شو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز مو د احمد شاه زمینا اوریدو. اوس وخت راغلی دی د مشال ریډیو د ونی د خبرونې د مشال ریډیوي مجله د ریډیوي مجلې په دې تازه غنه کې د کوټې د پښتو ډرامو د پیل دوام او سفر په اړه معلومات درکو. د کوټې ډرامې د معیار لپاره د اوس مهال پښتو ډرامو نه غوره معلوميږي ځکه چې دوی د پښتنو د سوچ کلتور د وړاندې کولو لپاره مبارزه کوي. د کوټې فنکاران د صوبې په بیلابیلو برخو او عین په لوی کندهار کې هم نن سبا د سټیج ډرامې وړاندې کوي. نور معلومات د نجیب عامر د نجیب عامر جوړ شوی په دې ریډیوي مجله کې.
د مشال رادیوی مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقي،
فلم
او ډرامې پاړه
رپورټونه او مرکې
نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال رادیوی مجله ګلون اوریتون کوهل لرم چې د ژمی یخ ورځې به مو د خپلو کورنۍ او دوستانو سره په بندرونو تودې تیرې کړې وي. دا د پسرلی هم له خیره را روان دی او د ځمکې سینه به په ګلونو ښایسته شي. وایي خاوند بیا د پسرلی که د وچو دښتو د لونګو بوی راځي نه. د مجلې په دې ګڼه کې د بلوچستان ډرامو په ډرامو کې د کارکوونکو او دې سره تړلو نور موضوعاتو ته کتنه کوو.
د ملالی رنګ معصومې نجلۍ قسمت او نصیب دا ستاسو او د تاجمیر رنګ خلګل کلکی دا رنگ د خپل کلتور او روایت څخه ناشنا خلق مدام دا رنگ خبرې کوي او دا رقم خبرې کوي هغه ستا این جی اوس والا چې خپل کلی خو نه لیدلې مګر په یورپ او امریکا کې ډېر ګرځېدلې مګر د خپل هیواد د ستونزو او مجبوریانو څخه ناشنا خلق دا رنگ خبرې کوي. په دې ځای او ښار په حالاتو کې ډېر فرق دی. زموږ د هیواد او یورپ په ټولنه کې د مځکې او اسمان فرق دی.
امان الله ناصر په اوس مهال کې د بلوچستان د پښتو تمثيل سر لارو څخه دی. د نوموړي خدمتونه د پام وړ دي. خایسته ډیر کلونه کیږي چې دا ښاغلی پر سټیج، رادیو او ټلویزیونونو ډرامې لیکي، د ډرامو ډایرکشن ورکوي او په خپله په ډرامو کې په ښکلو رولونو کې کار کوي. د ښاغلي ناصر لیکلي او ډایرکټ کړي ډرامې له ورایه معلومیږي چې د اوس مهال د روایتي پښتو سیري ډرامو سره چې ډیره مصنوعي او کلی شوي بڼه خپله کړې ده په مکمل ډول په ټکر کې دي، ځکه چې د دوی ډرامې د پښتنو د سوچه کلتور عکاسي کوي. په همدې او ورته نورو موضوعاتو له امان الله ناصر صاحب سره خبرې کوو او په سر کې ترې غواړو معلومه کړو چې په بلوچستان کې کوم خلکو د پښتو ډرامې بنسټ ایښی دی.
د بلوچستان د جمیلي پښتونخوا کومه چې موږ د پښتنو سیمو ته وایي په بلوچستان صوبه کې دننه، په دې کې ډراما تقریبا 50 کال د مخه راغلی ده. او هغه ډراما چې د سټیج څخه شروع شوې ده، بیا د سټیج څخه راغلی ده رادیو ته، او د رادیو څخه بیا راغلی ده ټلویزیون ته. د سټیج که موږ خبره وکړو نو د سټیج د زمانې داسې نه زما سره بې انصافي وشي چې نومونه راڅخه هېر شي. خو هغه کوم زما په ذهن کې چې زه به هغه دروښیم، هغه نومونه وو احمد جان بارکزی، اوس هم ماشاءالله زما استاد دی، سم ژوندی دی. بل عبدالله جان غزنوي او نسیم اتکزی د لیک په حواله باندې یو ډېر ښه نوم وو چې هغوی به دانې کولې. او بیا چې موږ ریډیو ته راسو پروڈیوسر چې دی درې نومان ډېر دی یاد د ویلي وړ دي. او په هغه کې یو چې دی عبدالقدوس درانی مرحوم، آغا محمد کاشي، او تر ټولو معتبر نوم چې ډېر زیاتې ډرامې کړي دي راوانه سویل جعفر صاحب، اسیب غوری مرحوم. دا د ډایرکټرانو په حیثیت باندې زه خبر درکوم.
امان الله صاحب، تاسو د تیاتر یا د سټیج ډرامو یادونه وکړه، یعنی کلونه لزګونه کلونه په خوا هم په کوټه کې یا شاوخوا سیمو کې چېرته سټیج ډرامې به کېدلې، خلک به ورتلل او مخامخ په سټیج به تیاتر کېده، یعنی دغه ډرامې وي. هغه وخت کې
په سټیج باندې ډرامه ما لکه څنګه چې درته وویل په څلور اتیا کې، ما په 1940 کې اول ډرامه چې وه هغه ما په سټیج باندې کړې وه. او زما څخه مخکې هم دا ډرامې شوي، لکه ما چې درته وویل عبدالله جان خزنوي، احمد جان بارکزی او نسیم اتکزی، دغو دا ډرامې مخکې هم کړې وې. خو ما په اوله ډرامه کې ده هغه په 1940 کې وکړه. او د هغه څخه مخکې د اسکول په وخت کې موږ ډرامه په اسکولونو کې کړې وه، لیکن پروفیشنل سیستم سټیج وو چې خلک بقاعده راغلي وو او ټکټان یې رانیولي وو او دلته راغله. نو هغه څلور اتیا او 1940 اتیا، او دغه سلسله ماشاءالله تر اوس هم شروع ده. اوس هم زما پښتو ډرامې چې دي هغه په افغانستان کې په مختلفو ولایاتو کې کېږي. د دې زموږ په جنوبي پښتونخوا کې، زموږ په لورنایي کې، په هرنایي کې او په زیارت کې، په دغه سیمو کې دغه پښتو ډرامې چې دي بې شمېره، یعنې بېخي په لوی کچ باندې دغه ډرامې زه کوم. او زما خپل ټیم دی او مرځو دغه کلیوال تھیټر ورته وایي دا مرسته کوو.
صحیح، دا خو ډیره ښکلی خبره ده چې پرفارمنګ آرټس یا د کلیوال تھیټر تاسو ژوندی ساتلی دی، نه یوازې په جنوبي پښتونخوا کې، تاسو افغانستان کې ځینو ولایتونو ته ځئ او خلکو ته دغه نندارې وړاندې کوئ. د خلکو غبرګون څنګه وي؟
یو خبره وکم، څومره چې پښتانه مخامخ ژوندۍ خپرونه یا سټیج یا تھیټر چې دوی خوند پر اخلي او دوی چې کوم داد درکوي، ما په یو قوم کې دومره داد نه دی لیدلی. تایکینو کده خندا خبره بلی دوی بخاندي، هغه چې د چکچکو خبره نه دوی به دومره زیات چکچکی کوي. او کله کله دا رقم کوي دي چې موږ په ډیرو یو سکریږي کله یا د وخت په وجه باندې خلک راغلي دي او درې ساعته موږ ته انتظار کړی دی، مګر هلته سټیج نه دی شوی، نه خلکو هلته چوکۍ ماتې کړي دي، نه سکنځاوې کړي دي لکه د نورو قومو یا د نورو ژبو خلک موږ لیدلي دي.
امان الله صاحب، د کوټې راډیو او ټلویزیون د پښتو ډرامې په وده کې څه رول لوبولی دی؟ تاسو که په دې باندې هم لږه رڼا واچوئ.
هغه زموږ چې کومه ریډیو په کوم وخت چې موږ راغلي هغه ریډیو څه نه ده پاته، چې کوم موږ ډرامې پکې کولې، زما په خیال زما ګمان دا دی چې د ډېره وخته به په راډیو کې کومه ډرامه نه وي شوې. دا خو یوه خبره.
دوام خبره چې موږ راځو ټلویزیون ته نو ټلویزیون یو خوا سرکاري ټلویزیون شته نو موږ خپل د بعد مرغه په هغه ټلویزیون کې اوس د ډیرو کلونو څخه که زه دا درته ووایم چې په دې لس کالو کښې به یو دوې ډرامې شوي سیریلونه نو هم دې وشي نو د ټلویزیون هم هغه معیار نه دی پاتې خو اوس زه کې په کومه اداره کې کار کوم په ای بي پي چینل کې دا به زه تاته ووایم چې دلته ما تقریبا درې سیریلونه کړي دي څلور سیریلونه اول سیریل جانان دبۍ ته روانېږي دا رواج ماک دې څه وایي په دې بعد یو بل سیریل ما جوړ کړو چې په هغه کښې د هغه نوم کویتا د کوټي په حالاتو باندې هغه سیریل موږ جوړ کړی دا بیا په خیبر باندې تېرېدلی دی او اوس چې زما کوم سیریل یو را روان دی د هغه نوم دی مسافري سخته خواري دا په استرالیا کښې د دې ریکارډین شوی دی د دې په پاکستان کښې په افغانستان کښې په عرب اماراتو کښې او ورسره د دې غټه خبره دا ده چې په کویت کښې ریکارډینګ هم شوی دی او نغمه صاحبه چې ده هغه په لومړي ځل په یو ډرامه کښې کار کړی دی او هغه په دا ډرامه
صحیح دا خو ډېره جالبه ډرامه ده او په ډېرو ملکونو کښې تاسو شوټینګ کړی دی نو تاسو چې کوم ستوري ورته ټاکلی دي د نغمې نوم تاسو واغسته دا نور اداکاران چې دا مالته په استرالیا او دوبۍ او کویت کښې میشتو که د کوټې نه یا د پېښور نه تاسو کاسټ کړی
نه 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 دا کومه ستاره آرین کښې ده د هغې او د هغې د مور ټوټل ریکارډین چې دي هغه په استرالیا کښې شوی دی صحیح او زما او جهانگیر کاکړ او اسن زیګزی دا درې اداکاره دي او عجب خان عجب د دې شوټینګ شوی دی په عرب اماراتو کښې بیا چې دی زما او د نغمې ریکارډینګ په کویت کښې شوی دی یعنې دغو ټولو ځایو ته زه تللی یم او هلته د دې شوټینګ شوی دی
صحیح ده اورېدونکو ته به جالب وي د نغمې رول په دې ډرامه کښې څه دی ځکه دا به د هغې د ژوند اولنۍ ډرامه وي چې دا پکې کار کوي
زه د نغمې ډېر شکر ګزار یم نغمه انتهایي غیرتمنه او پښتنه ښځه ده خو ما په هغه ډرامې کښې نغمه د نغمې په حیثیت باندې کاسټ کړی دی یعنې د دې رول چې کوم ډېره د پښتو خدمت کړی دی د څلوېښت کاله په هغه حواله باندې په هغه ډرامه کښې دا زما سره کار کوي
صحیح امان الله صاحب تاسو د کوټې چې کومې ډرامې سړی ګوري سړی ته یو امید ورکوي چې نن سبا که د پېښور ډرامې سي ډي ډرامې یا د پښتو فلمونه هر رقم دي ډېر خلک ترې مایوسه دي خو د امید څرک چې دی هغه د کوټې دغه ډرامې چې تاسو وړاندې کوئ باور وکړه چې سړی ګوري خوشحالیږي ورته یوه هیله لري چې خدای مهربانه ده یو وخت به یو سینمایي فلم همداسې جوړ شي چې هغه به په پوره معنا د پښتنو د کلتور رواج ژبې لباس او سوچه اقدارو ترجمانی وکړی شي کله مو د فلم جوړولو اراده کړې ده چې یو سینمایي فلم جوړ کړئ که مو نه یې جوړ کړی نو څه خنډونه دي په دې لاره کښې
د فلم د جوړولو لوی خنډ خو دا تاسو چې کومه خبره وکړه دا چې کوم پښتو فلمونه زموږ جوړېږي دغو هغه نه دی په کور کښې چې ته د یو سړي د خدای مزه دومره خرابه کړې او هغه سړی چې دوی په ډېرو خرابو خوراکونو باندې اموخته کړي نو هغه ته بیا کله کله هم شیان خوند نه ورکوي که نه نو دغو فلمانو چې کوم تاوان رسولی دی پښتون کلچر ته یقین وکړه په هغه سړی شرمېږي چې دا ریکارډینګ کوي څنګه دا کیمرمین څنګه دی دا ډایرکټر څوک دی او دا اداکاران په دغه ماحول کښې په دغه حوزه کښې څنګه ریکارډینګ کوي نو یو خند خو تر ټولو زیات دغه دی دوهم زموږ یو ظاهره خبره ده زموږ چې کوم د پښتو چې دا وخت مارکیټ ورته ویلی کړې چېرته کښې د پښتنو اداکاران زیات دي او هلته کار کېږي هغه پېښور دی په دې کښې خو شک نشته د هغه وخته څخه پېښور دی افغانستان کښې وو هغه په دا تېرو حالاتو کښې خراب شوی دی او الله تعالی دې بېرته په خپلو پښو ودروي هغه ته موږ ډېر لوی امید ساتلی شو مګر یوه خبره زه درته وکړم چې زما سره د پښتو په حواله باندې په تېرو ورځو کښې ماسټر حاجي حیدر ټلیفون ما ته را کړی هغه زما زور چې ناخته دی نو هغه ټلیفون را کړی وو چې زه یو پښتو فلم جوړول غواړم بیا په تېرو ورځو کښې د نجیبه فیض سره په دغه حواله باندې خبرې شوې وو زما خپله یو دوې درې زما سره ستوریانې دي چې کیسې دي ډېرې ښایسته کیسې دي د فلم لپاره په تاریخي حواله باندې هغه کیسې دي ما یو وخت هڅه کړې وه چې زه په باچا خان باندې یو فلم جوړ کړم د هغه په ژوند باندې نو د فلم لپاره داسې دي چې تا سره به یو ډېر لوی ټیم او هغه ټیم کښې دوی تقریبا پېنځو شپېته کسان خوي که نه دا ته ګرځې ګرځې د دې دپاره ډېره ډېر لو زیاته خرچه په را ځي که ته ښه شی جوړی او که څنګه رکن سی بي فلم باندې جوړې لکه دا چې د جوړي یا رفاه د جوړي د هغه نور ضرورت نشته نو په دې کې زه دا هیله لرم چې زموږ حکومتونه د افغانستان حکومت هم د شیم او د پاکستان حکومت هم شیم زه دا غواړم چې دغه ملکونه چې دي په دې کې لومړی قدم باید چې دوی پورته کړي چې دوی دغسې یو زمینه راته برابر کړي نو بیا به انشاءالله په دې کې کار کېدلی شي او بالکل کېدلی شي پښتون فلمان خپل مارکیټ لري خپلې سینماوي هنر سبا چې کومې سینماوي دي کوم ډیجیټل سیستم کې راغلی دی چې بچو پورې دغه نه شي برابر نو پښتون شم هغه پښتون فلمي به درته تاسو ته ګورم
کتاب خان دا خو د مرجان شو او ستا د کورنۍ عزت دا خو هغه نجلۍ ده بدبخت چې دوی کورنۍ یو دوه کامونه د یو ډېر لوی شر څخه وژغورل تاسې د دې ته قربانۍ څخه قدر وکړئ
پوښتنه وکړئ دې ښځې چې تاسې زموږ مزور بولئ ته موږ سره څه کړي دي
ما ته د هېچا څخه د پوښتنې ضرورت نشته د دې معصومې سرتور سر او لڅ پښو ماته دارا وشول چې موږ د خپل دود روایت او درندوالي څخه څونه لري تللی
امان الله ناصر په خپل هم په لزګونو ډرامو کې نه هېریدونکي رولونه لوبول دي او د نورو اکټرانو په روزلو کې هم مهمه ونډه اخیستې ده فرزانه فریده د خیبر پښتونخوا د کوهاټ ته خو د کوټې په ډرامو کې ډیر زیات کار کړي او وايي امان الله ناصر ورسره په دې لاره کې ډیره زیات مرسته کړې ده فرزانه فریده سره مو د هغې د ژوند او کار په اړه خبرې کړې دي
ستا څه مطلب دی چې زه واده وکم او زما سړی به په دې کور کې زما سره ستوګنوي
او بالکل دغه وایم
هاي هاي سموش نصیب شکار دی سموش په نصیب به یاد به کور او یاد کانو بوټو پیدا سی وی خلک لیکل سی وی هغه برازی او په دې ډک کور کې به مش سره اوسی مزه دی مزه
جی بالکل لکه زما نوم فرزانه افریدی دی او پښتو ډرامو کې لکه ما ډیر زیات کار کړی دی د کوټي سنټر نه مې کړی دی کراچۍ نه مې کړی دی او د ټي وی مارکرز نه مې لکه ډیر ډرامو کې کار کړی دی د خبر د لپاره مې ډیر کړی دی مشال ریډیو د لپاره ما ډیر زیات پروګرامونه کړی دي پام کوه لکه خلکو ډیر زیات وخت دی د دې لیک چې دی هغه امان الله ناصر صاحب دی او لکه دغه شي زما ډیر استادان هم دي لکه د ډرامو په حواله باندې په دې کې دی امان الله ناصر صاحب زما ډیر ښه استادان دی او ډیر ښه او زبردست انسان هم دی او چې څومره پښتانه دي زموږ خدا کوشش کوي چې پښتانه د لپاره ښې ډرامې جوړې کړو او داسې ډرامو کې اکثره ما کار کړی دی چې سبق اموز وي لکه خلکو لپاره یو پکې
فرزانه جانې اوریدونکو ته به جالبه وي چې معلومه کړي چې اکټنګ سره ستاسو شوق څنګه پیدا شو د چا نه متاثر شوې
اصل کې دا لکه زه د سکول لایف نه ما چې سکول کې سبق ویل د هغه وخت نه ما لکه پی ټی وی جوائن کړ دی د ماشومانو پروګرام او هغه کې ما کمپیرینګ کولو تا نه د پښتو یو پروګرام بیا غنه بعد استه استه یو د میوزیک پروګرام او خندرن پروګرام هغه د میوزیک او هغه کې ما کمپیرینګ کولو لکه دا کمپیرینګ نه بعد استه استه ما ته د ډرامو افر شروع شو او بس بیا دا څه چې شو دا ته خلکو په خولو زما کار نو ما به خپل سبق هم سره جاری ساتلو او سبق نه بعد سکول کالج لایف او یونیورسيټي لایف هم دا چې ما خپل کیریر آغاز کړی دی او متاثر خدا سي نه کده هر یو انسان خپل یو شوق وی لکه اوس د میډیا طرف څخه زرا نه خلکو کې دی دا زما کار ډیر زیات پخ کړلو نو بس شوق پیدا شو چې نو مخکې هم کار کوم بیا لکه پیټي وینه ما د بهترینه دا کار دوه ځله و دې مم غټلې دي نو خو ریسپانس ته خلکو مې ناوې دوزه کده شوق انسان وا چې د انټرست دی هغه زیات دی سره مزید هم پکې ښکار شي
سای تاسو په قوم افریده نو افریدیان په خیبر پښتونخوا کې ډیر وی ډرامې تاسو چې زیات مخې تراغلی د کوټې دي نو تاسو جبه او د دوی جبه کې بس فرق خو نو ک هغه ډایلاکونه چې تاسو د کوټې په لهجه کې وویل په هغه پس د کولو کې به تاسو ستونزې وی کنه
نه لکه اوس چې زه کومه خبرې کوم هغه زه خپل دې کې کوم مو مور او پلار چې دی هغه په خوا د خیبر په کې کې د کوهات سایډ د یو پری دی دی او مو تعلیم نه کته دی چې کوی ته وای مو ولید صاحب جاب چې واه کوی ته یو بانکار او بانک کې کار تا ورو نه مو کې دی چې ته وای دغه مخه کالج یو یونیورسيټي سکول لایف کې کومه دي نه کې سره ملګری زما وی هغه ټولې د کوټې پښتو به ما هغوی سره ویله، نو ځکه چې دای ما پښتو چې وه ډېره کلیئر وه صفا وه. اکثره به خلکو مونه دغه کوشچن دا پوښتنه کوله چې په پردې دا ژبه دومره خپلې ژبه تکوي لکه کوټې واله ژبه چې ده دا مې زده کړې دي. نه علاوه ما نورې لینګویج کښې نورو ژبو کښې هم ډرامې کړي دي لکه بلوچي برازي نورې لینګویج کښې ما وایي آرټسټ خو خپله یوه ژبه نه وي، مختلف ژبې وي، مختلف ژبه کښې کار کوي. اوس لکه زه خپله په پردي ژبه کښې وګڼېدم نو امید لرم چې ته هم پرې پوه شوی وي.
او زه یو څه پوه شوم او ډېر زیات خوند یې وکړو تاسو په خپل هغه علاقایي ژبه کښې ما سره خبرې وکړلې. نو دا راته ووایي چې د یوې پښتنې پېغلې دپاره په ډرامو کې کار کول څومره ستونزمن کار و؟ تاسو ته خو پته ده زمونږ چار چاپېره چې کوم ماحول دی او کوم بندیزونه دي خاص کر د نجونو لپاره، د دې باوجود تاسو رامخې ته سوئ، په ډرامو کې کار کوئ، ډېر ښه کار کوئ، نو د کورنۍ سپورټ تر سره و اتمن؟
او د کور به بالکل سپورټ یې ما سره وه. زه د نورو پښتنو وروڼو خویندو ته هم دا یعنې چې خپل اولاد دپاره چې هغو کومه لیار خوښوي چې یا څوک ټیچر جوړېږي څوک ډاکټر وي، نو هغوی د دو معنې نه کړي بلکې خپل اولاد سره دې سپورټ کوي چې هغه مخکې لاړ شي او کامیابه شي، داسې پښتانه پرمختګ شي او کامیابه شي.
سمه ده. او که اورېدونکو ته دا هم ووایي چې تر اوسه مو په څومره ډرامو کې کار کړی او کومې داسې ډرامې دي چې د هغو کې ستاسو خپل اکټنګ په خپله هم چې بیا وروسته تاسو کتله ډېر زیات مو خوښ شوی دی؟
ما خو ډېرې زیاتې ډرامو کښې کار کړی دی چې زه وایم چې ته سل یو نیم سل سیریله دې وي، هغه دی یم چې کام دي وي کراچۍ نه، پېښور نه، کویټې نه، کویټې خو هر سیریل کښې زه یم. او یو آرټسټ هم خپل کار نه نه سیټیسفای کېږي، هغه بیا دا یو خوب سي خوب سر کښې تلاش یعنې کېږي چې دا نن زه ښه کار وکړم دغه جامې نه، لیکن ما چې سره ډرامو کښې کار کړی دی اکثر ما ته د هرې ډرامې به ډېر زیات ریسپانس ملو شوی دی، خلکو ډېرې خوښې کړې دي ما ډرامې. او داسې ویډیو کښې ما ډېر کار کړی دی، مشال ریډیو دپاره زه یو پام کوم په هغه کښې هم زه توپېږي توتکۍ چې کړی یو راپور وي هغه هغې کښې زه ایکټ کوم، خلکو ډېر زیات خوښ کړی دی، هغه کار هم خلکو ډېر خوښ کړی دی. نو هر هغه کار چې انسان په خپل
د کوټې د لسګونو اکټرانو په منځ کې کلیم الله سکزی یو سرګند نوم دی. نوموړي د سټیج، راډیو او ټلویزیون د لارې په سلګونو ډرامو کې خلک هم خندولي او هم ژړولي دي. کلیم الله سکزی د پښتو تر څنګ په اردو ډرامو او فلمونو کې هم کار کړی دی چې په دې وروستیو کې د مالک په نوم په مشهور اردو فلم کې هم د خلکو پام ځان ته اړولی دی. له کلیم الله سکزی سره مې خبرې وکړې او په سر کې راته د ځان په اړه معلومات راکړل.
زورور و ما ته اول را معلومه و چې د دغه دوستۍ اخر انجام به دغه.
او یار زما په خپله پغې سر کې خوا بده ده، هغه څه کړي و
وم د بد عمله ورور د خوره سره به کېږي دغه رنګه؟ ستا څه خیال دی چې د شهزادګانو مرکې به ورته روانې بلاوم؟
زما نوم کلیم الله اڅکزی دی، زه تقریبا د شلو یوویشت کالو څخه په ډرامو کې کار کوم.
صحیح اڅکزی صاحب، کوم رقم ډرامو کې مو زیات کار کړی؟ مونږ یوازې ستاسو په ټلویزیون ډرامې لیدلې دي، د دې نه علاوه په سټیج راډیو باندې هم تاسو کار کړی؟
ما اوله ابتدا د سټیج څه کړې ده، د شوبیز په دنیا کې چې زه راغلی یم اوله ورځ ما سټیج کړی دی د کوټې د اداره ثقافت یو اداره ده، د هغه څخه ما د سټیج پیل کی، بیا د سټیج پس دا څلور پنځه کاله ما دا سټیج کاوی، د هغه وروسته بیا زه د ټي وي خوا ته ولاړم او د ټي وي سره سره ما په یو درې فلمانو کې کار کړی دی. اوس یو نوی فلم په پاکستان کې جوړ شو، مالک یې نوم دی، چې په ټوله نړۍ په ټوله دنیا وچلې دی، په دغه فلم کښې هم ما کار کړی دی او راډیوي پروګرامونو کښې مې هم کار کړی دی.
صحیح. څنګه مو شوق پیدا شو د اکټنګ سره؟
دا نو داسې خبره ده چې یو وخت کې ما په خپله اس خو زما د ځوانۍ کښې زما دا شوق چې زه په سیاست کښې راسم او بیا ما یو څه سیاست هم وکړي، د یو پارټۍ سره ما برخه واخیستله په سیاست کښې، خو هلته زه مایوس شولم او بیا ما یو سټیج ډرامه وکتله. په هغه ډرامه کښې دا ډرامه فلم دا هر څه چې په دې کښې تاسو ته معلومه ده چې هیرو او هیروین ډېر ضروري، نو په دا سټیج ډرامه کښې یو هلک و د یو نجلۍ سره مینه یې کوله او زه ورته ناست وم، دا ډرامه مې کتله، نو ما ته دا شوق را پیدا شو چې کله به هغه ورځ وي چې پر دغه سټیج باندې زه راسم او زه د یو ډرامې هیرو یمه. نو هغه ورځ ما په زړه کښې وله او هغه شوق و زما د هغې ورځې د ځوانۍ، او بیا هغه سټیج و چې پر هغه سټیج باندې ما کم سه کم تر شل زیات ډرامې کړی دي چې زه بیا پکې روم او هغه څه بس خېدل.
صحیح. او ټلویزیونو ډرامو شمیره به مسمره ترسیږي
بیخي اس نره معلومیږي. په ډیرو ډرامو کې مې کار کړی دي او دا زما خصوصي ده چې ما خپل ډرامې نه لیکلې دي او نه نمونه ماته یاد دي. بیخي ډیرو کوم کار کړی دي. په پښتو ډرامو کې مې هم کار کړی دي او ورسره ورسره مې په اردو ډرامو کې هم کار کړی.
صحیح. په دې وروستیو کې ځینې ډرامې ما چې کتلې په هغې کې یوه رڼا ډرامه وه د خان صاحب رول پکې تاسو لوبوئ. یو بې بنګړو لاسونه په هغې کې قمر خانه وي ستاسو. نور داسې کوم رقم اکټنګ تاسو کړی؟ کوم رولونه تاسو ډېر لوبولې دي؟ کامیډي یا سیریس؟
په ډرامه کې چې څونه رول راځي انشاءالله تعالی داسې رول بنی چې هغه به ما نه کړی. ما د ایرو کردار هم کړی دی، ما د ویلن کردار هم کړی دی، ما د فقیر کردار هم کړی دی، ما د وزیر کردار هم کړی دی، ما د خانو د سردار او د نواب کردار هم کړی دی، ما د یو ډرایور او د مزدور او د سپایي کار هم کړی.
صحیح. تاسو خپل ریډیو هم کار کړی اوس هم کوي؟ بلکې مشال ریډیو د پاره چې کومه زمونږ خبرونه ده، کامیډی خبرونه ده، امان الله ناصر صاحب جوړوي، تاسو په هغه کې ستاسو غږ شته. اوریدونکو ته به دا هم معلومات ورکو او پام کوه پروګرام. د دې نه علاوه تاسو ټي وي ته هم کار کوئ، پرفارمنګ په سټیج باندې هم مخامخ خلکو سره کار کوئ. کوم یو ډیر ګران ده سګزا صاحب؟
ګران خو تر ټولو سټیج دی. سټیج په دې ګران دی چې هغه خلک مخامخ ته ناستي، بس راګرځېده پکې نسته، پر خولی چې دی اره جمله ووتله، په اره طریقه چې ووتله هغه خبره تر خولې ووتله. نو د دې لپاره تیاری کول پکار دی او دغه ټولې جملې ټول سکریپټ په یادول پکار دی. نو په ټي وي او په راډیو چې دی هغه د ریکارډینګ کار دی. کچیر انسان یو ځلې غلط سي یا یو جمله چې نیر سي ورته راګرځېدلای سي، خو په سټیج کې د هغه راګرځېده نشته چې څه تر خولې ووته هغه ووته. نو په دا حواله سټیج ډېر ګران.
صحیح. تاسو په سټیج باندې کسه هم تاسو وایئ چې دا ګران کار دی، خو نن سبا ډیر په سټیج هم ښکاري. همدا اوس موږ چې معلومات کړي، تاسو په افغانستان کې کوم ولایت کې او د سټیج ډرامې خلکو ته وړاندې کوئ؟ دا په قندار کې تاسو؟
بلې، دا د نو میاشتو پروجکټ دی. شپږ میاشتې تیرې شوې دي، درې میاشتې لا نور دا پروګرام پاتې دی. په کندهار، په هلمند کې، روزګان کې، په زابل کې موږ د میاشتي لس سټیج پروګرامونه کوو. په دې لس کې څلور په کندهار ولایت کې کوو، دوه په زابل کې کوو، دوه په روزګان کې کوو، دوه په هلمند کې کوو. هره میاشت لس پروګرامه موږ لرو. د شپږ میاشتې کېږي دوه شپېته پروګرامه موږ د سټیج و خلکو ته کړي دي او اته ویشت پروګرامه نور پاتې دي.
صحیح. الله پاک مو په خپلو کارونو کې بریالي لره. اسګزه سب سار مان لري د اکټنګ په دنیا کې چې کوم مقام ته ځان رسول غواړي؟
بس اسی خو چې کوم ارمان مې درلود د شهرت، د عزت، د نامه، هغه د رب العالمین مهرباني ده چې ما ته هم شهرت ملاو سو، هم عزت ملاو سو، هم مې نوم پر دنیا پیدا کی. او خدای دې وکي، خدای دې وکي چې خلک
ما د اکټینګ څخه ګټه کو. مننه. او کوم د سی غختنه در نو کوز موږ د رادیو د اوریدونکو لپاره یو لاند ډایلاګ چې د کوم فلم وی ک د کوم مخامخ ډرامې وی د سټیج یا د رادیو وی ویل شي چې اوریدونکو پستا سو غږ ووري خوشاله بشي، یو لاند ډایلاګ کوی؟ ډیره
مهرباني. خدا د ښکاری چې هغه زینت تور یو بل ملګری په څنګ کې خبرال بیا بم ز خپل کوشش وکم چې نو تاسو ورته غوښتئ.
مننه.
څو واره مې درته ویلي دي چې دا چای سمې پخوا، سم جوش ورکوا، ومبره په مقدار وراچوه. خدای خور کړې تا دونې بره وراچولې ده، وم دا خو د شوګر ناروغي راتاچي. مه کوه داسې، مه کوه خانه خراب په پښتو سر خلاص کړه. ولې نه پوهېږې؟ هره ورځ درته ګټم، هره ورځ درته ګټم، درته ګایېږم او یو کار هم سم نه کوې. خدای خور کړې دا څه کیسه ده؟ څه د سړي دي مشکه یې که څه کیسه ده؟
ډیره مننه، ډیره زیاته مننه کلیمه سګزه صاحب. تاسو مونږ ته ناز راک په نیمه خوله مو مونږ فرمایش پوره کړ. خدای پاک مو د ژوند په هر ډګر کې بریالي لره، خوشاله شو. ډیره زیاته مننه. کور مو ودان.
خدای دې خوشاله لره، خدای دې آباد لره. کور مو ودان. ډیره مننه.
الله مو سپارم صاحب. خدای پامانت.
مهرباني.
امان الله ناصر وای کسه هم پیښور د ډرامو فلمونو موسیقي په حواله ډیر شهرت لري خو د کوټي فنکارانو تل هڅه کړې ده چې معیاري کار وړاندې کړي نو موړې دا هم وای چې یو محل په کوټه کې اته سینماګانې وي او په ټولو کې به فلمونه خودل کېدل خو اوس سودم ته شین دی د مجلې دا ګڼه د کوټې د یو هنرمند شفیع سر په سندره تړو ډیره مننه چې غوږ مو ورته نیولیو د خدای پامان
I love you.